السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مو درته دغه خبری مسالې راټولې کړې. طالبان وایي وړه اردو جوړوي، خو د تیر پاود سرتیرو ته پکې ځای نشته.
هغه کسان چې تیر اردو مسلکي کسان دغه به خام خدي ولا ورته استفاده کوي، او یو داسې هغه عسکر دي چې روزمره جنګېدل ته خود ضرورت نه لري.
د طالبانو د دریز غبرګونونه هم پارولي.
د پاکستان پښتونګانی باندې غواړي چې د افغانستان ځواکونه د منځه یوسي.
سر له سبا په وو ولایتونو کې د پاسپورت ویش پیلېږي.
دا خلک راځي مرکز ته ډېر په تکلیفېږي، ځکه موږ په دا وو ولایتو کې کار شروع کو چې د خلکو ته اسانتیا برابر شي.
کابل کې په شدید خوارزواکۍ د اخته ماشومان شمیر زیات شوی.
د واقعاتو د ډېرېدو له کبله زمونږ دا خوارزواکۍ وارد بيتي دکته.
او د امریکا ولسمشر د بیلاروس او پولان ترمنز د گیر پاتشو کډوالو پر وضعیت اندېښنه خودلې. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. راپورونو ته ورسره راستنیګو، خو اوس مې همکار احمد تکل استډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د روغتیا نړیوال سازمان وایي زرګون افغان ماشومان د شری په ناروغي اخته شوی. د طالبانو حکومت د خپل ځواکونو لپاره نوی یونیفورمونه جوړوي، او په باجوړ ایجنسی کې په یو چودنه کې دوه پولیس وژل شوی دي. بشپړ خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په افغانستان کې د شری د خبرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي، او په روان کال کې نږدې سل کسه ماشومان له دې کبله مړه شوي دي. د WHO ویاندې مارګریت هاریس پرون له کبله د ویډیو کانفرنس له لارې په ژنیو کې خبریالانو ته وویل د دې ناروغۍ خپراوی په ځانګړي ډول ځکه د اندېښنې وړ دی چې افغانستان د غذایي بې امنیتۍ او خوارځواکۍ له ستونزو سره لاس ګرېوان دی. میرمن هر زیاته کړه شرایط د هغو ماشومانو لپاره چې خوارزواکۍ ځپلې دي د مرګ د حکم حیثیت لري. د WHO ویاندې په افغانستان کې د ناروغیو د څار او معایناتو په برخه کې د سمدستي اجراتو پر اړتیا ټینګار وکړ، خو هغې زیاته کړه چې که د ناروغیو د معلومولو لپاره څارنه وشي که ونه شي، شری په افغانستان کې په خپرېدو دی. بلخوا په کابل کې د ماشومانو لپاره د اندرا ګاندی روغتون رئیس وایي د روغتون ته د خوارځواکۍ له کبله د رنځورو ماشومانو د راوړلو شمیر په زیاتېدو دی. ډاکټر نورالحق یوسفزي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم دقیق ارقام نه ورکوي، خو وایي چې د خوارځواکۍ ځپلو ماشومانو شمیر ته په پام سره دوی په دې روغتون کې یو بل ځانګړی مرکز جوړ کړی. ښاغلی یوسفزی وایي په دې مرکز کې هغو ماشومانو ته چې د لوړې متوسطې کچې خوارځواکۍ لري ځانګړي خواړه ورکول کېږي.
هغه ماشومان چې په حاده متوسطه خوارځواکۍ اخته دي، د هغوی لپاره مشخصه غذا چې یو مقدار لرو دوی ته موږ دغه 15 ورځو لپاره د غذا شروع کوو.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اټکل لمخې سکل خای تر 22 لکو پورې افغان ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته شي، چې د دې سازمان په وینا له دې شمیر څخه 1,000,000 د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت وایي چې د خپل ځواکونو لپاره نوی یونیفورمونه جوړوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن شنبه ازادۍ راډیو ته ویل چې د پاوځ بیلابیل صنفونه به ځانګړي یونیفورمونه ولري.
پنځه ارګانونه کېدای شي جوړ شي، ټول خاص ځواکونه، ځانګړي ځواکونه، عادي ځواکونه، د اردو داسې پولیس او د استخباراتو ځواکونه، دا ټول جلا جلا کېدای شي یونیفورمونه ولري.
د زمري په 24مه چې کابل ته طالبان ننوتل، نو په ځینو سیمو کې ناامنۍ پیښې شوې، خو طالبانو ویل چې په دې پیښو کې د دوی وسله وال لاس نه لري. طالبانو وروسته خپلو ځینو کسانو ته ځانګړې جامې چمتو کړې. ښاغلی مجاهد نن وویل هغه یونیفورم چې اوس یې طالبان کاروي موقتی دی. لازادی راډیو خبرونه اوري. د خیبر پښتونخوا په باجوړ ایجنسی کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې دوه پولیس وژل شوي دي. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې د راپور له مخې دا چاودنه نن د باجوړ په راغګانو سیمه کې شوې ده. د باجوړ د پولیسو ویان مشال رادیو ته وویل دواړه پولیس افسران په سیمه کې د برېښنا بند ته په نږدې پوسته کې د امنیت لپاره ګمارل شوي وو. هغه زیاته کړه چې د برید کوونکو د موندنې لپاره عملیات پیل شوي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. باجوړ ایجنسی تر هغه وخته چې د پاکستان پوځ په دې سیمه کې عملیات نه وکړي د پاکستاني طالبانو د تحریک ټي ټي پي مهم مرکز بلل کېده. د ډلې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو سختې حملې کولې، خو د سه شنبې په ورځ د پاکستان له حکومت سره پر یو میاشتنی اوربند موافقه وکړه. د یو بل خبر له مخې په کوټه کې هم نن د پولیسو پر یو موټر چاودنې یو پولیس او څلور نور کسان ټپیان کړي دي. پولیس وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو. د دې چاودنې مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په سیمه کې د ډیری پخوانیو حملو مسؤلیت بلوڅ بیلتون پالو منلی و. اروپا یو ځل بیا د کورونا د وبا په اصلي مرکز د بدلیدو په حال کې ده، او د دې لویې وچې ځینو هیوادونو د کووید 19 د مواردو د مخنیوي لپاره یو لړ محدودیتونه وضع کړي دي. د کورونا ضد واکسین له نسبتا پراخ تطبیق او ښه روغتیایي سیستم سره سره د اکتوبر میاشتې له پایله په اروپا کې په کووید 19 د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی، او اوس هغې کچې ته رسیدلی چې د دې وبا په پیل کې لا نه و لیدل شوی. په تیرو اوو ورځو کې په اروپایي هیوادونو کې له 2.1 میلیون زیات نوي موارد ثبت شوي چې د تیر کال د نومبر د لومړنۍ اونۍ له شمیر څخه اوښتي دي. په دې وروستیو کې د اروپا 5 هیوادونو برتانیا، جرمني، روسیې، ترکیې او اوکراین د کووید 19 په مثبتو مواردو کې 50% زیاتوالی ثبت کړی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې په تیره یوه اونۍ کې د دې ناروغۍ له کبله د مړینو په شمیر کې هم 10% زیاتوالی راغلی، او شمیر یې اوس په متوسط ډول په ورځ کې 4000 کسانو ته رسیږي. روغتیایي کارپوهان وایي د مثبتو مواردو او د مړینو په شمیر کې د زیاتوالي علت تر ډیره د کورونا دلتا بڼه ده چې په چټکۍ سره خپریږي. اروپایي کمیسیون وایي بلغاریا له دې کبله د اروپایي ټولنې محکمې ته راجع کوي چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې خپلې ژمنې له پامه غورځولې. د چاپیریال ساتنې په برخه کې د یوې لسیزې مخکې لارښود په اساس هیوادونه د مهمو سیمو په ساتنه مکلف دي. اروپایي کمیسیون چې د دې ټولنې اړوند مستقله اداره ده پرون د نومبر په 12 په یو بیان کې وویل بلغاریا په ټاکلي وخت کې د 299 مهمو ساحو له ډلې 104 نوي له هم د ساتنې او مراقبت لپاره نه دي په نښه کړي. د طبیعي ساحو ساتنه او د ویجاړو اقتصادي سیستمونو بیا رغونه د اروپا د زرغونتیا د موافقې د لس کلن پلان له مهمو اهدافو څخه و.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خپرونې لري. راځو د دې خپرونې د سر راپورته. د طالبانو حکومت وایي په نوې جوړیدونکو ملي اردو کې د مخکینی جمهوریت نظام سرتیرو ته ځای نشته. دا خبره د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې وکړه. د طالبانو ویان بیا ویلي په دې تړاو د ښاغلي متقی خبرې سمې نه دي راخیستل شوي، او په خبره یې دوی د پخوانی اردو له مسلکي غړو استفاده کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د نوی ملي اردو د جوړې دوه پاړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر لټ سرګندون او د افغانانو لوتوند خبرګون وروسته اوس د دوی حکومت وای د خغلی متقی خبري ناسمه تعبیر شوی. امیر خان متقی پرون د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې وویل افغانستان نور سر پوسټ اړتیا نه لري، او دوی به د مخکنی حکومت امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په خپل لیکو کې ځای ورنکړي. اوس د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیاله ویان زبیح الله مجاهد وایي دوی یوازې په لوړه کچه د مخکینی نظام مسلکي کادرونو ته اړتیا لري، او د سرتیرو په توګه د دندې ګمارلو لپاره خپل وسلوال بسنه کوي.
دوه ډوله د پخوانی اردو سرتیرو او عسکرو، یو مسلکي خلک دي، خو اوس عملا له موږ سره ستاسو اوس په وایي ځواک موږ تر اوسه 3 سالو ته کې بیرته فعال کې پخوانی وایي ځواک انجینرانو فعال کړی او پیلوټان را سره واولو زولې. نو هغه کسان چې تیر اردو مسلکي کسان دغه به خام خدي غوړ ورته او استفاده کوي دغه هیواد ده. او یو داسې هغه عسكر دي چې روزمره جنگیدل او مسلکیان هم نو اکثر په نشي تو کو روغ دی نو ته خود ضرورت نه لرو. دغه زموږ خپل مجاهدین خې تکړه دي، لوی چنګي په مخ بوته نیمه نړۍ ما تکړه دغه اردو نه بل اردو خ کېدل چی رسینو.
خغله مجاهد د ملي اردو د شمیر پاړه وای سونزو او ارتیاو ته پکتو به د نوی ملي اردو تعداد مشخص شي. افغانستان د ملي اردو پاړه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونی په ټولنیزو رسنوي او ترخوای د چارو د شنونکو له سخت خبرګون سره مخ شوی. دوی له پاکستانی میزونو د دې ډول موضوعاتو مطرح کول ضعیفه ډیپلوماسي بولی، او ترخوای د طالبانو حکومت تورنوي چې په یو ډول د پاکستان تر سیاسي اغیز لاندې راغلي. د د چارو شنون کې ظریف امینیار وای د ملي اردو د جوړیدو په اړه بحثونه د افغانستان کورنۍ موضوع ده او د پاکستان له سټیج یې په اړه خبرې کول هغه وختونو ته تسلیمېدل دي چې پاکستاني له دې هېواد لري.
ملي اردو او تنظیمي اردو سره توپیر لري. که امارات غواړي چې ملي اردو جوړ کړي طبعا باید ټول شموله وي، د ټول افغانستان خلک پکې باید شامل وي، په وړتیا او مسلک سره انتخاب شي او یو مسلکی اردو وي. دا چې تعداد څومره وي دا کاملا د بحث وړ ده او د افغانستان اړتیاوې پکې باید په نظر کې ونیول شي.
په ټولنیزو رسنیو کې هم تر ډېره نظریات پر دې څرخي چې پاکستان هیڅ کله په افغانستان کې قوي پوز نه غواړي او له دې ویر لري چې پراتلونکي کې ورته ستونزې جوړولای شي. د ټولنیزو رسنیو ډیرو کارکونکو د طالبانو د ملي اردو د جوړیدو په اړه د خاغلی متقید سرګندونې غندلي او ترې هیله کړې چې له حساسیت پارونکو موضوعاتو هغه چې تر ډیره د پاکستان په ګټه څرخي ډډه وکړي. د جمهوریت نظام له پاشل کېدو وړاندې افغانستان نږدې 350,000 امنیتي او دفاعي ځواکونه درلودل چې په مجهز او تجهیزاتو او وسایطو سمبالو. د دې سرتیرو یوه مهمه برخه یې چې ځانګړي ځواکونه وو د بهرنیانو لخوا روزل شوي وو چې په سیمه کې یو بې ساری ځواک بلل کېده.
افغانستان کې د ملي اردو د جوړیدو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر تازه څرګندونو خبرګونونه پارولې دي. طالبان وایي یوازې د پخوانی اردو له مسلکي کسانو کار اخلي او نورو سرتیرو ته یې د دوی په پاوڅ کې ځای نشته. امیر خان متقی پرون په اسلام آباد کې دغه راز ویلي چې دوی د پخوانی اردو په څیر ګڼ شمېره اردو هم نه جوړوي. د افغانستان د پخوانی حکومت د دفاع وزارت یو ویان جنرال محمد رادمنش وایي سیمه ایزو شرایطو ته په پام طالبان پیاوړی اردو ته اړتیا لري خو پاکستان یې ورسره نه مني او دې کار ته نه پرېږدي. لږ مخکې مې له ښاغلي رادمنش سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې په اوس وخت کې د اردو یا د پاوز اړتیا څومره ده.
داخل د افغانستان او په منطقه کې وضعیت کړکیچن دی. تاسو پوهیږئ چې اوس طالبان په افغانستان کې حاکمیت لري او دا حاکمیت د کومې خوانه حمایت کیږي. دغه حمایت موږ ته دا په ډاګه کوي چې دوی رښتیا هم هغه نظام یا هغه قوي ځواکونه چې پاکستان همیشه حمایت کوي او پاکستان دې مسؤل ده ټول مسائل د افغانستان وو او اوس هم مسؤل دی په افغانستان کې. دوی غواړي چې د دوی سره خپل ټول هغه مسائل او هغه جنجالونه چې په منطقه کې دی حل کړي. په رښتیا هم چې دوی د پاکستان په پشتیبانی باندې غواړي چې د افغانستان ځواکونه د منځ یوسي.
دا خبرې په څه معنا کېدلی شي؟ دوی وایي چې موږ اردو په غمره لوی کمیات کې نه غواړو. فکر کوي د اردو کمیات مهم ده او که کیفیت هم ورسره دوی کې وړه اردو جوړي ممکن د دوی کسانو ته به وفادار اردو جوړيږي. اما په خوانی اردو چې په یو ډول کمیات ډیرو اما ډیر په کم وخت کې لمنځه ولاړه.
حتی د مونږ اردو سیو ډیر غختل اردو اما په یو معاملې باندې د منځه لاړه. دا مسله ډیر واضح توګه معلومه ده. اما دوی چې اوس وایي اوس دوی پاکستان ته اطمینان لري او پاکستان سره تعهدات لري او پاکستان هم غواړي چې په افغانستان کې خپل منګول ټینګ کړي او رښتیا هم د دوی اردو د افغانستان اردو به وي او په افغانستان کې ضرورت د اردو نشته.
بله، او رادمنش صاحب طالبانو ویلي چې د پخوانی اردو له مسلکي کسانو نه به استفاده کوي. څومره کسان په تیر اردو کې مسلکي وو یا داسې کسانو چې واقعا حساب پکې دلی شي او طالبانو کولی شي له هغوی نه استفاده وکړي د هغوی له وړتیاو نه ګټه واخلي ځکه د افغانستان د خلکو پیسې په مصرف شوي دي.
اوس په افغانستان کې وضعیت بل رقم دی. وضعیت داسې دی چې د خلکو په مقابل کې ځینې حرکتونه شته. تاور د مثال د ملي اردو ځواکونه د شپې له طرفه نه د کورونو باسل کیږي، وژل کیږي او همدارنګه دوی سره بد چلند کیږي. زه فکر کوم چې دوی غواړي چې دغسې یو حالت رامنځته کړي چې دوی د هغه مخکني ځای منصبانو نه استفاده وکړي. اما استفاده یې خو داسې نه کیږي چې ځینې د منځه لاړ شي او ځینې یې اردو ته راجذب شي.
بله، رادمنش صاحب، همدغه د پخوانیو صاحب منصبانو نه څومره تاسو سره په تماس کې دي؟ ځکه تاسو په دفاع وزارت کې پاتې شوی وي، حتما به اړیکې مو پراخوي. څومره په افغانستان کې شته او څومره مطمئن دي چې رښتیا به هم طالبان له دوی نه استفاده کوي او د اردو لیکو ته به ورغواړي؟
زه فکر کوم چې ډیر کم هغه سایمن سبان سمخ کې په اردو کې وو حاضر شي چې په د طالبانو په اردو کې ور داخل شي. اما غریبي، لوګي او بیکاری سبب یې باعث کیږي چې دوی اردو ته ورداخل شي.
وروستۍ پوښتنه داسې کوم چې څه کول پکار دی چې یوه پیاوړې اردو جوړه سي، ځکه اردو د یو هیواد شتمني ده. د تیرو شلو کلو کې ډېرې خواري وسوې، هماغه اردو لکه څنګه چې امریکایانو هم وویل ډېره زر له منځه ولاړله. څه کول پکار دی چې د یو هیواد لپاره یوه پیاوړې اردو جوړه سي، داسې اردو چې که نظامونه بدل هم سي اردو په خپل ځای پاتې سي؟
دغسې اردو باید رامنځته شي چې لوی درستیز یې لکه پاکستان غوندې په ښه صلاحیت باندې خپل کارونه سرته ورسوي، او دوی صلاحیت ولري چې خپل قمانداران وټاکي. داسې د رئیس جمهور په امضا باندې یا د شورای امنیت په امضا باندې خلق تعین شي. پښتني اردو ډېر قوي اردو و، اما متاسفانه سي تعین و تقرر یې د رئیس جمهور مشاور څخه تعین کېده. وزیر دفاع لوی درستیز هیڅ صلاحیت نه درلود.
د افغانستان د پخوانی حکومت د دفاع وزارت یو ویان جنرال محمد رادمنش و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو د پاسپورت ریاست وایي په وو ولایتونو کې د پاسپورتونو ویش سر له سبا پیلوي. بلخ، هرات، کندهار، کندوز، ننګرهار، خوست او پکتیا هغه ولایتونه دي چې د پاسپورتونو په ټاپه درېدلې بهیر پکې بیرته پیلېږي. دا څرګندونې نن د پاسپورت رئیس عالمګل حقانی له رسنیو سره په یو خبري غونډه کې کړي چې تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت پر ریاست کې د خلکو د ډېرې ګڼې ګوڼې له امله د ریاست په وو نورو ولایتونو کې هم د پاسپورتونو د ویش درېدلې بهیر پیل کړ. د پاسپورت ریاست رئیس عالمګل حقانی د یکشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل دا بهیر به سر له سبا په بلخ، هرات، کندهار، کندوز، ننګرهار، خوست او پکتیا کې پیل شي.
دا نن یو عظیمه فیصله د کورنیو چارو وزیر وکړه چې د ولایاتو نه د خلک راضي مرکز ته ډیر په تکلیفيږي. په ولایاتو کې کار شروع کوي، نو ځکه موږ په داوو ولایاتو کې کار شروع کو چې د خلکو ته اسانتیا برابر شي.
خغلی حقانی زیاتوی لومړیتوب به هغه کسانو ته ورکړل شي چې وړاندې په انلاین ډول د پاسپورت اخیستو فورم ډک کړي او یا هم قانوني اسناد ولري. د پاسپورت رئیس په نږدې راتلونکي کې په نورو ولایتونو کې هم د پاسپورتونو د ویش د پایل پاړه د خپلو هڅو خبر ورکړ. د پاسپورت ریاست چارواکي له خلکو غواړي چې د خپلو قانوني اسنادو پر بنسټ د پاسپورت ریاست او ادارو ته ولاړ شي. د دوی په خبره پاسپورت د برېښنایي او د احصایي ملي ادارې لخوا د تایید شوی یو کاغذي تذکیرو له مخې ورکول کیږي. د پاسپورت رئیس عالمګل حقانی هغه واضح همرد کړی چې ګني په نږدې راتلونکي کې به د پاسپورت چاپ شوی کتابچې پای ته ورسیږي. هغه زیاته کړه اوس مهال 900,000 د پاسپورت کتابچې د پاسپورت ریاست او 600,000 چاپ شوي نور له هغې کمپنۍ سره دي چې دا کتابچې چاپ کړي دي. ښاغلی حقانی زیاتوي 1,000,000 نور د پاسپورت کتابچې هم د چاپ په حال کې دي او ژر به 4.5 میلیونه نورې هم چاپ شي. د پاسپورت رئیس د 45 هغو کمیشن کارانو له نیولو هب خبر ورکړ چې خلکو ته یې د پیسو په بدل کې د پاسپورت جوړولو وعده ورکړی وه، او دا خبرداری یې هم ورکړ. هغه کسان چې د غیر قانوني او یا هم په جالي توګه د پاسپورت جوړولو هڅه وکړي نه یوازې پاسپورت به ورنکړل شي بلکې له سخت چلند سره به مخ شي. هغه دا هم وویل چې په ولایتونو کې به هم بیړنیو او سختو ناروغانو او تر څنګ دولتي کارکوونکو ته چې د خپلو ادارو لخوا معرفي کیږي پاسپورتونه د اسانتیاو په برابرولو سره ورکړل شي. هغه په دې ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش د بهیر بیا پیل خلخ وخ کړي. ننګرهار اوسیدونکو جان آغا او د پکتیا اوسیدونکو داوود
موږ ډېر زیات خوشاله یو چې په ننګرهار کې د پاسپورت د ورکړې هغه اسانتیاوې برابر شوې. د وړاندې به موږ کابل ته بتللو، هلته به پاسپورت ریاست ته به چې ورتللو بیروبار به هم ډېر و.
دا زموږ لپاره یوه خوشخبري ده، واقعا یو لوی کار ده. باید له څو میاشتو نه دا پروسه شروع کیږي.
د پاسپورت ریاست داسې مهال په ولایتونو کې د پاسپورت د ویش بهیر پیلوي چې له ډېر شمېر ولایتونو خلک د کابل د پاسپورت ریاست ته راغلي او دلته په شپو شپو پاتې دي څو خپل پاسپورت واخلي. د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم د پاسپورتونو د ویش بهیر ودرېد، خو د طالبانو سرپرست حکومت وتوانید د تلی په میاشت کې د پاسپورتونو د ویش بهیر بیا پیل کړي. د پاسپورت عمومي ریاست د شمیرو له مخې د تلی میاشتې راهیسې د پاسپورتونو د ویش د بهیر له پیل سره سم نږدې 100,000 کسانو ته پاسپورتونه ورکړل شوي چې نږدې 1,500,000 عواید یې ترلاسه کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې د ماشوم د روغتیا اندرا ګاندی روغتون رئیس وایي دغه روغتون ته د خورځواکو ماشومانو د راوړلو شمیر مخ په ډیری دودی. ډاکټر نورالحق یوسفزای که څه هم دقیق ارقام نه ورکوي، خو وایي دوی له همدې عمله د دغه ماشومانو لپاره یو بل ځانګړی مرکز هم جوړ کړی دی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان ویلي اټکل کیږي چې سږ کال به په افغانستان کې تر 2,200,000 پورې ماشومان په شدید خورځواکۍ اخته شي، چې د دغه سازمان په خبره له دې شمېر 1,000,000 ماشومان د مړینې له خطر سره هم مخامخ دي. زموږ همکار له ښاغلي یوسفزي سره مرکه کړې او په سر کې یې په اندرا ګاندی روغتون کې د خورځواکو ماشومانو وضعیت ترې پوښتلی.
اوس مونږ ته هغه ناروغان چې په خورځواکۍ اخته دي، خصوصا په وخیمه یا شدیده خورځواکۍ او ورسره متممه امراض لري، د دوی د واقعاتو د ډېرېدو له کبله از مونږ د خورځواکۍ وارد بیخي ډک دی. او په زمن کې مونږ وشو کولای چې د متوسط خورځواکۍ لپاره هم یو مرکز په خپل پولیکلینیک کې جوړ کو، او هغه ماشومان چې په حاده متوسط خورځواکۍ اخته دي چې دوی ډیر امکان لري چې شدید سوء تغذیه ته لاړ شي، دا غوی لپاره مشخصه غذا چې کومه تیار ده دغه نه اوس فعلاً یو مقدار لرو، او هغه ماشومان چې په مم یا متوسط حاده سوی تغذی باندې اخته دي، دوی ته مونږ دغه 15 ورځو لپاره د غذا شروع کوو او هر 15 ورځې بیرته راغواړو تر څو وګورو چې دغه ماشومان حالت څنګه دی، بیرته یعنی د بازگشت په حالت کې دي او یا خدای نه خواسته په شدید سوی تغذی په طرف روان دي.
ډاکټر صاحب، کم 3,200,000 ماشومان چې اټکل کیږي سږ کال خورځواکۍ ته لاړ شي، دوی په کومه کټګورۍ کې دي؟
دا هم هغه متوسطه او حاده شدیده خورځواکۍ ده چې که مخه ونه نیول شي نو د دې ماشومانو اکثریت به حتی خپل ژوند له لاسه ورکړي.
څنګه کولای شو دغه وضعیت مخه ونیسو ډاکټر صاحب؟
دا زمونږ خلک غذایی امنیت ولري او په کافي اندازه خواړه ولري، د خپل ماشومانو د مړولو لپاره کافی غذایی ذخایر ولري، نو زه مطمئن یم چې ان شاء الله چې د دې حالت مخه به ونیول شي. د غذایی امنیت ترڅنګ مونږ خپل هغه میندو ته چې هغوی د 5 کالو ښکته ماشومان لري، هغوی ته باید عامه پوهاوی ورکړو تر څو چې د یوې خانه دوی هغه غذاوې ماشوم ته تهیه کړي چې د ماشوم د ضرورت وړ وي، په کافي اندازه ورته تهیه کړي. او بل ډیره مهمه خبره دا ده چې دوی عمومي نظافت، حفظ الصحه او همدارنګه د ماشوم دغه واکسینونو ته او همدارنګه خپل شیدو ته، یعنی د مور د شیدو ورکړې ته توجه وکړي تر څو چې ماشومان په مختلفو ناروغیو اخته نشي او په دې ترتیب خورځواکۍ ته دوی پرون نشي یا خورځواکۍ ته لاړ نشي.
د افغانستان د اندرا ګاندی یا د ماشوم د صحت روغتون مشر نورالحق یوسفزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر د هند په ګډون د سیمه ایز ارتباط پر اهمیت ټینګار کوي او وایي چې له پاکستان سره په دې برخه کې موافقه شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو جګپوړی ډیپلوماټ مولوي امیر خان متقی وای اسلام آباد ورسره منلې ده چې افغانستان ته به د پاکستان له لارې له هند سره د راکړې ورکړې اجازه ورکوي. د روان کال د زمري په 14مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته له اسلام آباد سره د طالبانو د اړیکو په اړه شکونو ته په پام سره د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې ساړه شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چې د اسلام آباد په رسمي بلنه د چهارشنبه په ورځ پاکستان ته ولاړ، پرون د لړم په 28مه د دې هواد له صدر اعظم عمران خان سره هم وکتل. ښاغلی متقی له دې کتنې ورسته مخام محل په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د افغان کډوالو او سوداګرو لاستازو سره د لیدنې پر مهال د سیمه ایزو اړیکو د اهمیت په اړه وویل. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان امن دی، نو ځکه د ښاغلي عمران خان سره په پرونۍ کتنه کې د غوښتنه وکړه. ښاغلی متقی وویل لکه څنګه چې افغانستان منځنۍ آسیا ته د پاکستانی سوداګرو د مالونو د ترانزیت امکان برابروي، همداسې غواړي چې پاکستان هم د هند او افغانستان تجارتي راکړې ورکړې ته لاره واره کړي. متقی وویل پاکستان ومنله چې د دې هیواد له لارې له افغانستان سره د هند د 50,000 ټنه غنمو د مرستې ترانزیت ته اجازه ورکړي.
ہندوستان کا ممالک اتنا واگا لگاتا میں وہاں اس کو آدھا ہوں ذرا ٹھنگا قدم ہندوستان افغانستان سر دس کو آدھا کرے دا خبر پاکستان دیواگا بندر ملاری اجازت کی.
د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت هم په یو بیان کې تایید کړی چې عمران خان له امیر خان متقی سره په کتنه کې د خپل هیواد له لارې افغانستان ته د هند د مرستې د غنمو ترانزیت ته اجازه ورکړې ده. په داسې حال کې چې تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، ښاغلی متقی وویل هیوادونه له دوی سره راشه درشه او تعامل کوي، خو د پرته له دې چې جزئیات ورکړي زیاته کړه چې د نړۍ هیوادونه ښایي د ځینو نزاکتونو له کبله د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. متقی داسې مهال اسلام آباد ته سفر کوي چې د طالبانو حکومت په نړیوال ډګر کې د رسمیت له بحران سره مخامخ دی. د پاکستان او قطر په ګډون چې د طالبانو نږدې متحدان دي، تر متحدو ایالاتونو، اروپایي ټولنې، چین او روسیې پورې د نړۍ تقریبا اکثر هیوادونو ویلي چې د طالبانو حکومت به تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژني چې طالبان د نجونو تعلیم او د افغانستان د خلکو نورو اساسي حقونو ته درناوی ونه کړي.
تاندی څنګه د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 45 دقیقو تر 5 بجو پورې اوریدل شي.
دا پروګرام درته په دویمه نیمایي کې لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پولانډ بلاروس په پوله کې وضعیت ډیر د اندېښنې وړ بولي. زرګونه پناه غوښتونکي اروپا ته د رسیدو په هیله د ژمي په سړه هوا کې دغلته بند پاتې دي. تفصیل یې له صفی الله سانګزی ناورو.
د پولانډ بلاروس په پوله کې وضعیت ورستربلې مخ په کړکېچنې دوده. زرګونه پناه غوښتونکي په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو د عسکرو ترمنځ ایسار دي، دغه پولیس سره ډیر شوي او غواړي پولانډ ته ننوځي. ګڼو رهبرانو په دې وضعیت اندېښنه ښودلې او تازه د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په دې تړاو څرګندونه کړې. زه فکر کوم دا یو لوی اندېښنه ده. موږ خپله اندېښنه روسیې سره شریکه کړې، موږ خپل تشویش همداراز بلاروس ته هم رسولی. زه فکر کوم دا یوه ستونزه ده. بایدن دا عکس العمل سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د پوښتنې په ځواب کې وکړ. ولسمشر بایدن د پولانډ بلاروس په پوله کې د رامنځته شوي وضعیت په تړاو داسې وخت اندېښنه وښوده چې مرستیالې کاملا هاریس فرانسې ته په سفر کې هم ورته څرګندونې کړې. اغلی هاریس د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره تر لیدنې وروسته یو کانفرنس کې وویل چې بلاروس په ډیر لانجمن فعالیت بوخت دی، ټوله نړۍ او مشران یې هغه څه چې هلته پیښیږي څاري. اروپایي ټولنې بلاروس په دې تورن کړی چې د کډوالو له مسلې د یو جنګي تاکتیک په توګه کار اخلي. د دوی په خبره مینسک د جنگ ځپلو او وروسته پاتو هیوادونو پناه غوښتونکو ته لار ورکوي او د سرحد په لورې ټیل وهي. د اروپایي ټولنې چارواکي هم دراز وایي د بلاروس پالیسیانې ټولې په دې عیاري شوي چې څنګه د مستبد رهبر الکساندر لوکاشینکو په رژیم د لګیدلو بندیزونو غچ واخلي. لوکاشینکو او رژیم د 2020 کال د اگست تر لانجمنو او کړکېچنو انتخاباتو وروسته د مظاهره چانو په سختې ځپنې تورن دي او له عمله د اروپایي ټولنې لخوا پراخ بندیزونه پرې لګېدلې دي. پولانډ د سرحدي سیمې د امنیت د لا ټینګښت په هدف 2,000 پوځیان ځای پر ځای کړي دي. بلاروس هم دې مسلې باندې هم انتقاد کړی دی. بلاروس خپل زرګونه عسکر او تجهیزات سیمه کې ځای پر ځای کړي او هم د خپلې لوی ملاتړې روسیې له هر اړخیز پوځي حمایته ګټه اخلي. روسیې د بلاروس د ملاتړ په هدف خپلې الوتکې هوا ته پورته کړي او د راپورونو له مخې دوه عسکر د پراشوټ په تمرینو کې پرون وژل شوي دي. له دې ټولو سره سره بلاروس ویلي ځینې کډوالې بیرته د هغوی اصلي هیوادونو ته استولې دي، خو لا هم دغه هیواد ته د انتقاد ګوته نیول کیږي. ګڼو هوایي شرکتونو د نومبر له 12مې د ترکیه او بلاروس ترمنځ د پروازونو شمیر کم کړی څو د کډوالو د ورتګ مخه ډپ کړي.
په همدې سره د خبرونې دوی منیمایي ته ورسېدو. د مازدیګر 4:30 بجې شوې. لاند خبرونه له احمد تکل نه اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د شری د خپرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د ډبلیو ایچ او ویاند وایي په روان کال کې نږدې 100 ماشومان له دې کبله مړه شوي. په کابل کې د ماشومانو لپاره د اندرا ګاندی روغتون رئیس وایي د روغتون ته د خوارځواکۍ له کبله د رنځورو ماشومانو د راوړلو شمیر په زیاتېدو دی. د طالبانو حکومت وایي چې د خپلو ځواکونو لپاره نوي یونیفورمونه جوړوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې د پاوځ بیلابیلو 500 صنفونو ته به ځانګړي یونیفورمونه جوړ شي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ ایجنسۍ کې د سړک د غاړې ماین په 14 کې دوه پولیس وژل شوي. همداراز په کوټه کې نن د پولیسو پر یو موټر 14 یو پولیس او 4 نور کسان ټپیان کړل. د دواړو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. اروپا یو ځل بیا د کورونا د وبا په اصلي مرکز د بدلېدو په حال کې ده او د دې لویې وچې ځینو هیوادونو د کووید 19 ناروغۍ د مواردو د مخنیوي لپاره یو لړ محدودیتونه وضع کړي دي. په تیرو 2 ورځو کې په اروپایي هیوادونو کې له 2.1 میلیون زیات نوي موارد ثبت شوي چې د تیر کال د نومبر د لومړۍ اونۍ له شمیر څخه اوښتي دي. او اروپایي کمیسیون وایي بلغاریا له دې کبله د اروپایي ټولنې محکمې ته راجع کوي چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې خپلې ژمنې له پامه غورځولې دي.
دا اولان خبرونه. اوس هم پام وکړئ د نن ورځې سپورتي خبرونو ته.
په ننګرهار ولایت کې د کوچیان ناصری کرکټ په نوم نوی اکاډمي پرانستل شو. د افغانستان د کورنی کرکټ څنګ نن په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د اکاډمي یو افغان سوداګر ولی ګل ناصری په خپل شخصي لګښت جوړه کړې ده. په دې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دغه اکاډمي 15000 امریکایي ډالر لګښت راغلی. د کرکټ بورډ د دې څنګ د معلوماتو لمخې دغه اکاډمي د خپل مینوالو د ظرفیت لوړونې په برخه کې ټول اسانتیاوي برابرې کړې دي. د دې ادارې لوري په ورکړل شوی معلومات کې څه هم نه ویل شوی چې د اکاډمي د څومره کسانو د روزنې ظرفیت لري. خو وړاندې ویل شوی چې اوس مهال په ننګرهار کې 8 د کرکټ اکاډمي نه فعالیت لري. په لوګر ولایت کې د اتحاد لوګر فوټبال لوبډله د دې ولایت د غوره لیک اتله شوه. د لوګر ولایت د فوټبال فدراسیون مشر جاوید صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل د لوګر غوره لیک چې د لسو لوبډلو ترمنځ تیرونی پیل شوی وو د اتحاد لوګر په اتلولۍ سره نن پای ته ورسید. د ښاغلي صدیقی په وینا د لوګو غوره ګول وهونکی د اتحاد لوګر لوبډلې څخه شفیق الله صدیقی انتخاب شو چې 13 ګولونه یې وهلي وو او روح الله نایب بیا په ټوله کې د دې لیک غوره لوبغاړی وټاکل شو. او د برازیل هیواد د جوجیستو لوبډله نن عربي متحده امارات ته لاړه. د ورزشي خبري اژانسونو د راپورونو له مخې په دغه لوبډله کې 15 برازیلي لوبغاړي شامل دي. د راپورونو پر بنسټ دغه سیالي به روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ په عربي متحده اماراتو کې پیل شي. دې لوبو ته د 16 هیوادونو څخه 140 لوبغاړي د ګډون لپاره ورغلي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د سهار له وو د ماښام تر وو بجو خبرونه لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي او دینی عالمان په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې پر جماعتونو او لمونځ کوونکو د بریدونو لړۍ غندي او اسلام ضد عملي بولي. تازه د جمعې په ورځ د ننګرهار ولایت په سپینغر ولسوالۍ کې پر یو جماعت په 14 کې 3 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. لدی مخکې په کندوز او کندهار ولایتونو کې هم د جمعې د لمانځه پر مهال ورته چاودنې وشوي، خو هغه ډېرې خونړۍ په ورته وخت کې طالبان هم وایي چې پر جماعتونو بریدونه هیڅ توجه نه لري. تفصیل یې په دې راپور کې.
د افغانستان په جماعتونو کې پر لمونځ کوونکو د بریدونو او چاودنو دوام او د افغانانو خبرګون د افغانستان د بیلابیل ولایتونو اوسیدونکي او دینی عالمان د بریدونه غندي او د اسلام ضد عملی بولي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی سمسور وای پر جماعتونو او لمونځکوونکو بریدونه یو غیر انساني عمل دی.
هر هغه څوک چې په جماعتونو کې ځانمرګي بریدونه کوي یا پکې بمونه چي او یا هم خلق پکې ولي، حتی دا په اسلام کې نشته دی. نه جماعت ګوري، نه مدرسه ګوري، نه مکتب ګوري، په هر ځای کې چاودنې، په هر ځای کې چاودنې. دغه خلک چې دغه چاودنې کوي، دوی ودی د خدای نه وویریږي، د قران نه دی وویریږي، د آخرت نه دی وویریږي، دا سکرن دی نه تر سره کوي.
د کندز ولایت یو اوسیدونکی محمد یعقوب هم ورته څرګندونې لري او وایي د اعمال چې هر څوک تر سره کوي موږ یې خلاف یو.
په دې وروستیو کې موږ تاسو ګورو چې په جماعتونو کې په مسلمانانو باندې چاودنې کیږي او مسلمانان په قتل رسول کیږي، چې د اسلام مبارک لدین سره کاملا په ټکر کې دی او اسلام هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې یو مسلمان دې څوک بے ګناه په قتل ورسوي. دغه کړنې هر څوک چې کوي د اسلام په جامه کې وي که د کفر په جامه کې وي، منګي غندو او په وړاندې مخالف یو.
په ورته وخت کې یو شمیر دینی عالمان هم پر جماعتونو او لمونځ کوونکو او په ټوله کې پر عبادت کوونکو بریدونه او دوی ته مرګزوب لیړول غندي او د بشریت او اسلام له نظره یې ناروا عمل ګڼي. دینی عالم شمس الرحمن فروتن:
مساجد او معابد او هر هغه ځایونه چه دی مختلف و ادیان لپاره دی عبادت لپاره جور شوی دی، دی اسلام دی مقدس دین لنظره حرام دی چه پا هر وزاین و بانده حمله وشی. دی اسلام پا مقدس دین که هیچ جا تا اجازه نشته چه پا عبادت گزاران و بانده حمله وکی.
خاغلی فروتن پر طالبانو غږ کوي چې د دینی او مذهبي اماکنو امنیت دی خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د ننګرهار ولایت په سپینغر ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال په چاودنه کې لږ تر لږه درې کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 8 نیټه بیا په کندوز ولایت کې د شیعهګانو پر یو جماعت په برید کې له 500 لمونځ کوونکو ډیر ووژل شول او له 140 ډیر ټپیان شول. دغه شان د اکتوبر په 15 نیټه په کندهار ولایت کې هم د شیعهګانو پر یو جماعت په برید کې 50 کسان ووژل شول او تر 70 نور ټپیان شول. په کندوز او کندهار کې پر جماعتونو د بریدونو مسولیت داعش وسلوالي ډلې منلی و. دا بریدونه په نړیواله کچه هم غندل سوي دي. په ورته وخت کې طالبان هم وایي پر جماعتونو بریدونه هیڅ توجیه نه لري او زشت عمل دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل:
دا اسلامي عمل نه ده او د دې لپاره هیڅ توجیه نشته. دا شی تکفیریان دغه د جماعت د راټول شوي خلک الیاذ بالله ټول کافران بولي، ځکه دغه سی عمل کوي او دغه زشت فکر او دغه زشت باور او عقیده دا ما سی ولې دغه وړي پدیدې او فتنګرو نه دی بل چا نه ده. افغانان دغه سی مفکوره مر دی، حمایت هم نه کوي او په مخنیوي کې هم جدي ګامونه اخلي.
خغلی مجاهد په داسې حال کې داعش ډله د دې بریدونو مسؤوله ګڼي چې تر اوسه یادې ډلې د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې پر جماعت د برید مسؤلیت نه دی منلی. مجاهد وایي د دغه برید په تړاو درې کسان نیول سوي دي. د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې د ګوښه سوي جمهور رئیس محمد اشرف غني د واکمنۍ پر مهال هم پر جماعتونو بریدونه کېدل چې د وخت حکومت یې د یو شمېر پړه پر طالبانو هم اچولې وه. خو ښاغلی مجاهد اوس دا خبره ردوي او وایي دوی پر جماعتونو بریدونه نه وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د دې خبرونه د پای راپور راخلو. طالب چارواکي وایي چې خپل ځواکونو ته په یونیفورم جوړولو کار کوي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې دا مهال هم چې یو شمیر طالب ځواکونه کوم یونیفورم کاروي دا موقتی دي او دوی خپل کسانو ته په بیلابیلو ډولونو د یونیفورم په جوړولو لګیا دي. دا وخت وسلوال طالبان یو شمیر یونیفورم لري خو ډېرې په ملکی جامو کې ګرځي چې د خلکو اندېښنې هم پارولي. په دې اړه دا راپور اورو. ورپسې 19 پروګرام تاند څنګه له یاد مباسي.
د افغانستان پلازمینا کابل نږدې درې میاشتې مخکې د طالبانو لاس ته پریوت. پا په لومړی ورځو کې د دوی وسلوال په خار او ټونو کې کم لیدل کېدل، خو کابل خاریان وای دا ورځې شمیر ډیر شوی دی. دا چې په کومه بڼه د ازادي راډیو خبریالانه راتوي، د کابل لکارتي نو سیمې څخه زموږ همکار خپل د سترګو لیدل حال را سره شریکوي.
پولیسو شین رینجر موټر و چې تیر شو، د دې موټر شاته برخه کې څلور کسان ناست وو، دوی وسلې هم درلودي او ملکی لباس یې اغوستی و، یعنی کمیس او پرتوګ ورسره. د دې موټر په مخ کې سیټ کې او د مخ کې سیټ تر شا څلور کسان دلته هم ناست وو، دوی هم عادي لباس او وسلې له ځان سره درلودلې.
خو آیا په ټول خار کې وضعیت همدا دی او طالب وسلوال ټول بی یونیفورم دي؟ د ازادۍ راډیو بل خبريال له عبدالحق څلور لاري څخه.
دلته چې کوم وسلوال طالبان ګورو، زیاتره یو ډول یونیفورم لري، تقریبا په خواني ځواکونو ته ورته دي، خو بڼه یو څه بدله ده، لمنداره کمیسونه له پتلونونو سره، خو ځینې نور بیا چې په موټرو کې ګرځي دوی بیا جمپرونه او پتلونونه لري، سم لکه د پخوانیو کمانډویانو په شان.
په ټوله کې د طالب وسلوالو د یونیفورم نشټون یا د یو شان یونیفورم نه درلودل هغه موضوع ده چې کابل خاریانی اندیښمن کړی دي. دوی وایي د خاري نظم د ګډوډي دو ترڅنګ هر څوک د طالب له نوم په استفادې سره خلکو ته سرخوږی جوړولی شي، چې خپل طالبانو هم مخکې تر دې په دې خبره یو ډول اعتراف کړی او ویلي چې د خپلو لیکو تصفیه یې پیل کړې ده. د کابل خر اوسیدونکو محیو الدین وای روان وضعیت ډیر اندیښمن کړي دي.
ولادي فهمون ډیر اندیښمن کړي په دې چې په دوست نه معلومیږي چې طالب څوک ده، د نظامی څوک ده، واغه شخصي نفر څوک ده. نو کده ته یو منظم یونیفورم جوړ شي، یو منظم قطار کې غشي، نو دا ټول خلک په خپل دولت خلک پیژني، هغه به پیژني. وروره د څه ګډوډي خو دا خپل د نظام په تاوان ده، د ملت په تاوان.
د کابل خر بل اوسیدونکو سید اکبر بیا وایي دا ستونزه یوازې په کابل کې نه بلکې په نورو خارونو کې هم ده.
بد مرغه اوس نه یوازې په کابل کې بلکې په ټولو لوی ښارونو کې کم طالبان چې دی هغوی ځانګړی یونیفورم نه لري، امنیتي برخه یې معلومه نه ده. د یو طالب او یو غیر مسؤول وسلوال ترمنځ به تاسو توپیر ونه شئ کولای. ښه به دی چې دوی ته ځانګړی یونیفورم وټاکل شي او د یو طالب او غیر مسؤول وسلوال یا نورو ډلو توپیر باید وشي.
طالب چارواکی بیا وایي خپل ځواکونو ته په یونیفورم جوړولو کار کوي. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا مهال هم چې یو شمیر طالب ځواکونه یونیفورم لري دا موقتی دی، او دوی به خپل بیلابیلو امنیتی او دفاعي ځواکونو ته مختلف ډول یونیفورمونه جوړ کړي.
یونیفورم ضرور ده، ان شاء الله موږ امنیتی ځواکونو په ټولو یونیفورم ترتیب کې به دې باندې کار روان ده، او دا اوسم چې استفاده کوو دا موقتی یونیفورمونه دي، خو بیا هم درګونی ادارې د نظامی برخې او حتی تلو پنځه ارګانونو کې د چور سي ټول خاص ځواکونه، ځانګړي ځواکونه، عادي ځواکونه دي، اردو داسې پولیس او د استخباراتو ځواکونه ټول جلا جلا کېدای شي یونیفورمونه ولري.
خو ښاغلی مجاهد دا نه وایي چې طالب وسلوال به ټول کله په یونیفورم شي. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی حکومت خپلو بیلابیلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ځانګړي یونیفورمونه درلودل، خو هغه مهال یاد یونیفورمونه په بازارونو کې هم موندل کېدل چې د وخت حکومت وسلوالو مخالفینو ترې په استفادې بیلابیل بریدونه هم کړي وو. وروسته بیا یو شمېر دا بازارونه د هغه مهال د حکومت لخوا وتړل شول. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل د یو نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د یونیفورم درلودل مهم بولي، خو د کنټرول په میکانیزم هم ټینګار کوي.
د یو نظام لپاره یونیفورم درلودل بلخصه امنیتي او دفاعي قوتونو لپاره نهایت مهم دی چې هغه ډیسپلین رامنځته کوي او د هر ادارې وظایف مشخص کوي چې پولیس سره یونیفورم واغوندي، وردوی سره ملری او امنیتی ملی سره ملری. اما مشکل په افغانستان کې دا ده چې و زیاتره دغه یونیفورمونه جالیم جوړیږي، خلک د بازار نملا سره اړول شي او هغه نه سوې استفاده کوي. نو د یونیفورم سره د هغه د کنټرول میکانیزم هم نهایت مهم ده چې د یونیفورم څخه سو استفاده ونیږي.
د یادونه ده چې تیر جمهوریت نظام که څه هم خپل امنیتی او دفاعي ځواکونو ته ځانګړي یونیفورمونه درلودل، خو ډیر ځله دغه یونیفورم د اغوستلو او ورنه د استفادې پر څرنګوالي نیوکې هم کړي. په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو کارونکو به وخت په وخت په دې اړه لیکنې او تصویرونه خپرول. خو په دغه هیواد کې د مجاهدینو تر واکمنېدو د مخه جمهوری نظام بیا د کابل ګارنیزون پورې اړوند د ښاري انضباط په نوم ځانګړي ځواکونه درلودل چې د نظامیانو یونیفورم اغوستل او ورنه د استفادې ډیسپلین او اصول کنټرولول. انډیر زلا لیدل شي و چې د انضباطان لخوا د ښار په واټونو لوړ رتبه افسران هم د عسکري قانون او ډیسپلین خلاف یونیفورم اغوستلو له امله درول شوي او سرغړونې ورته په ګوته شوي وي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابو چې واده په خپل خوخه خدای کده کورنۍ
دا څه کوي چې هم زما خوخوي هم زما د کورنۍ خوخوي
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل میارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي.
بعض ځوانان یې فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه، هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټه کی په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخه ته پام وکړي یا هم ډیر کله به خطرې پختل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پوښتنه ده چې واده په خپل خواخه وشي خده که نه کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالاتو ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به یې راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانان مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
تاروزیم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځان ورخان تڼایم د خوست ولایت یم، واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښه کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان یې فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه، د حقیقت نه پوهېږي، هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي.
د کابل اوسیدونکي صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ لخوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د منګه ډېر سرنوشت خرابیږي، بیا هغه د میړه له کوره تښتي، ګزاره نه کوي. زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، موږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر موږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه موږ سره نه سیلیږي. دوه طفلان لري منتا هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید د سی وای مجبوره ام دغه د نفر ده چې ډیر شرم ده مدا خټو د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه ننګ غیرت مهمه ده. موږ افغانان استو، مګه ما ژوند دوه نفر ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت د موږ د نیکو کومه ده. علیکم عمر زندگی ته باقی دی جلیم زکه ته باقی.
د پکتیا اوسیدونکو جمیله د خپل خور کی سره تکوي چې هغه خبره نه و خو پلار ګول ورکړ او دی وځوان پنو میکړه. جمیله وای خورې خوشاله نه ده، خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وسغمي.
زما خور و هم داسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده. موږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده. که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي، خو بیا هم هغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل، حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي، تر اوسه پورې انسان راضي شوی نه ده. خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه پجلی باندې ډیر وی نو بیلیدایم ترنی شي او کوم هغه ژوند خ ژوند چې د خزه خواند لپاره اړین او ضروری ده هغه ژوند هم نشته راولای او دا کسر ژوند تیرول چې غاسته خوښ نه وي او تر پای دا کسر ژوند کول زما په نظر ده خو د مرګ نام مغجلی ته سخت تمامیږي ځکه ژوند هغه وی چې ستا پزړی وي ته کې خوشاله اوسې ستا ټولې هیله او غوښتنې په کفسامه توګه تر سره شي دا څنګه چې ژوند ستاوي او کې دبل چاوي او څه څنګه غوړي لکه یو ماشين نه چې مونږ کوم کار غوړو هغه په تر سره کړو داسې نه وي
جمیله وایي کله چې خوري د هغې له خوښي پرته ورکړه او پلاری اوس د هغې تریخ ژوند ګوري فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په خسرګنۍ کې ډېره خفه وي اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه یې شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله هغه هم ونه منله ویلیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه او ور یې کړله پرته له دې چې دې نه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي او وړه هم وه چې ور یې کړه نه د هغې هیلې یې ورته پاین ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې ویرژولې او اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې دا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو
ډېرې پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیته خلاص کړي یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي
زیاتره خلک دی د سی تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکي وی پلاني خپل زوی ته واده وک زم به خپل زوی ته واده وکم او هغه سره خپل سیالي برابرې خو دا خپل دولت د خېګن د پاردانو ګوري چې دا مولاده دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي هم د ذهني لیاز هم د جسمي او هم د اقتصادي لیاز چې دا ورته برابر دی او کنه روسته دا ور سره مخ کې تلل شي او کنه خود به هم هغه مسولیت په غد خپل اولاد په غاړه ورا چې یو یو مسولیت ګړي مور خپل چې زم دې اولاد ته واده وکم یې کوژدنه کوم چې دې مسولیت نه خلاصم خالي خپل مسولیت پوره کړي
خالد شانایل وای هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي په کار د پدې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي نه دا چې مشران خپل خوخه پرې تحمل کړي
مونږه مقابل لوري بخی درکونه هغه کجنی وی یا لکوی مثال هغه نه هغه ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دی او زړه کې څه دی کنه او مونږ عموما هغه په ظاهري بڑا باندې فیصله کوو مثال مخور دا یا مثال ورور دی هغه واده ته زړه نه خکینو ما ته ضرورت نه دی چې مثال هغه زدمره تعدید کوم دومره تاثیر لاندې راولم او ورته هم چې ته ولې نه کې دا وکا دا دسې دسې زه به دا پرېدم او مثال که وخت راشي که وخت راشي الک وی جنې هغه به خپل زړه غواړي چې دی واده وکړي
دین عالم مولوی حنیفی وایي اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپل خوخه واده وکړي خو که د دوی خوخه نه پختل کیږي دا کار ظلم بولی چې ښې پایلې نه لري
دا دې کې هیڅ شک نشته دا چې لخ سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده ډېر کله ته الکان د خزې کیږي او دغه خزه نه خوښیږي همیشه په کور کې جنجال وي زه بله خزه کو یا یو نجلۍ نه وړي تر کس سره واده وکړي دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کیږي که چېرته نکاحګانې په شرعي شکل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمام معنا باندې له منځه ځي دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري نیک او صالحه او بافکره اولادونه منځ ته راوړي که هره ورځ طبعا په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښیږي او د خاوند ښځه نه خوښیږي نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړلی کیږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي تشریح شي دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده
چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوخه څومره مهمه ده او کچیرته د ځوانانو خوخه ته نه قتل کیږي دوی باید څه وکړي په هم دیړه مولار واپو مصطفی او مرخیل سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته را بولم او عمر خیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوښه وټاکي کنه کورنۍ ورته وټاکي؟
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وی چې ځوانان او پیغلې مجبورې دي د هماغې رسم او رواج اغېزمن شي او هماغه ټولنې کې کورنۍ څه چې وای دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین، څه هلک یا څه جلۍ.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپل یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي، په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړي توګه مشرانو سره سلام مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړئ او پرې نږدې چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یرغمله شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلۍ د فکري عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دي وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړې او انسان دې هڅه نه کوي د بل کس ذاتي او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل درک کول دي، او حتی لوی موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کیږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ، ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یوه خبره دا هم کېدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کېدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کیږي. په دغسې صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درک کولو کې لویه مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړي توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او میړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالی ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي. خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډیره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري، هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دیونۍ د تانې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دسې. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي. ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغه شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 20 22 12 شپک 40 0 1.